السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په خبر کې د غرمې 12 بجې شوې دي ځاني ساجمل بدر سره په روانه خبرونه کې تکنیکی همکار اساق امری و هم لما سره وی او ریدونکو په دې خبرونه کې به تاسو د خیبر پختونخوا او د پاکستان د زمینی نور برخو په اړه ریپورټونه واره د دې ترڅنګ 19 پروګرامونه تاندې هلي او قانوني لارې هم لرو خو در سمخ کې د دې سات خبرونه زموږ همکار بشیر ګوښ راوړي
پولیسو د جانی خیلو په احتجاج کې سیاستوال ګډونه منی کړی دي. د کراچۍ عدالت له پولیسو د منظور پښتین او محسن داوړ د شتمنیو په اړه ریکارډ غوښته دي او په ننګرهار ولایت کې د امنیتي ځواکونو طالبانو ترمنځ نښتې شوې دي. د خبرونو تفصیل د بنو په جانخیلو کې د یو قومي مشر تر وژنې وروسته لوه ورځو راهیسې ناس احتجاجي پړلت ته سیاستوال نه ورپرېښودل کېږي. د جون په 5مه په واپس کړل شوو کې شامل د قومي وطن ګوند صوبایي مشر سکندر شیرپا او مشال رډیو ته وویل چې حکومت دې د بندیزونو پر ځای د خلکو مشکلات حل کړي.
ریاست زمواری دا چه اوی با اخپل قوم لا تحفظ ورکی دا سنگ ریاست مدینه دا چه باغی که خلق سرا دا ازار یک جیتای لپارم سوک نپری دی دا سیکیورٹی سکیت دا کانسپٹ چره دا ختم دل پکار دی.
تر دې مخکې منظور پښتین په صوبایي اسمبلی کې د وزیرستان استاد امیر کلام وزیر او ځینو نور سیاستوال هم د احتجاج کې لګډون کولو منع کړی شو. د جانخیلو خلکو د مې په شلمه بخنه غړم د مې په دیرشمه د وژل شوي قومي مشر ملک نصیب خان له خخولو انکار کړی او وایي حکومت د دامن پر ځای کولو لپاره د ټولو وسلوالو پر ضد یو شان عملیات وکړي. پولیس ویلي د هدفي وژنو پر ضد یې کار پیل کړی او د ټولو وسلوالو پر ضد بې توپیره کاروایي کوي خو پر سیاستوالو د بندیز په اړه یې څه نه دي ویلي. په پارلمان کې د جنوبی وزیرستان د استازي علي وزیر وکیل وای عدالت د پښتون ژغورنې غورځنګ دوه مشران منظور پښتین او محسن داوړ عدالتي کاروای ته نه حاضرېدونکي یا پروکلیم افندرز ګرځولي او د هغوی د شتمنۍ او ریکارډ غوښته دي چې ښایي ضبط کړل شي. اډوکیټ قادر خان د جون په 5مه مشال رډیو ته وویل چې په دغه ورځ په کراچۍ کې د علي وزیر او د مقدمې د اورېدنه وه چې پکې پولیس وویل د وزیر د کیس سره تړاو لرونکي داوړ او پښتین عدالت ته نه حاضرېږي. دغه دواړو په دې اړه څه نه دي ویلي. پر علي وزیر او نورو ملګرو یې تېر کال په دسمبر کې د کراچۍ په سوراب ګوټ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ په جلسه کې د کړو تقریرونو له امله د خلکو د پارونې او ریاست سره د غدارۍ تورونه دي. دوی دا الزام بې بنیاده بولي. پښتون لیکوال طاهر افریدی د 20 کلونو په عمر په کراچۍ کې وفات شو. د جون په 5مه وفات شوی طاهر افریدی شل کتابونه لیکلي وو. په دې کې لنډې کیسې، افسانې، ناولونه، سفرنامې شامل وي. هغه د خیبر په ادمخیل دره کې زیږیدلی او اصلي نوم یې ترکستان وو. نوموړی په کراچۍ کې د جرس ادبي جرګې بنسټګر وو او له دې لارې په دغه ښار کې پښتو ادب ته ډېر خدمت کړی دی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د طاهر افریدی د خدماتو ستایلو لپاره هغه ته ایوارډ هم ورکړی وو. د افغانستان سولې لپاره د امریکا بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیزاد د جون له 4مې کابل، قطر او د سیمې هېوادونو ته سفر پیل کړی. د جون په 5مه د امریکا بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې وویل چې خلیزاد به د بیلابیلو چارواکو سره د سولې په اړه خبرې ولري. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان مذاکراتي پلاوی د طالبانو سره د ولاړو خبرو د پیلېدو په هکله په هیله بیا دوحې ته ورغلی دی. د افغانستان ننګرهار ولایت چارواکي په سرخود ولسوالۍ کې شل طالبان وژلې دي. د ولیلې دفتر د جون په 6مه خبر شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د دې ترڅنګ پرون په کاکړک سیمه کې د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې د دغه طالبانو خوندي ځایونه هم له منځه وړل شوي. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. په یمن کې ایران پلو حوثي یاغانو د جون په 6مه د سعودي عرب په جنوب کې د خمیس مشید په پوځي مرکز ډرون برید کړی دی. د دې یاغانو وان پر ټویټر لیکلي چې دا کامیاب برید وو خو د سعودي په مشرۍ پوځي ائتلاف ویلي چې دا ډرون یې ویشتلی دی. دا تر هغې څو ساعته وروسته ده چې په یمن کې چارواکو وویل چې حوثیانو د حکومت تر کنټرول لاندې ماریب ښار ته یو بلیسټیک میزایل ویشتلی، 18 کسان یې وژلي او 15 یې زخمیان کړي دي. د اطلاعاتو وزیر معمر الاریانی ویلی وو چې د جون په 5مه شوې د دې برید ټول قربانیان ملکی وګړي دي. دا تر دې مهاله د مشال رډیو خبرونه.
خبرونه هم د بشیر ګواخ نه واورېدل. ورسو د خبرونې لومړي رپورټ طرف ته د بنو په جاني خېلو کې اغا درنا نن په ومر وسم دوام لري چې د یو ځای مشر د وژنې وروستو پیل شوي و. دا خلک وایي تر څو چې حکومت د امن برقرارولو د ټولو وسلوالو پر ضد د یو شان عملیاتو غوښتنې نه وي پوره کړي، دوی به مړي ښخ نه کړي. په پولیسو دا تورم پورې شوي چې له پېښور او نورو سیمو ورتلونکي سیاستوالان نه پرېږدي چې په دې احتجاج کې برخه واخلي. چارواکي وایي دوی تراګرو پر ضد کاروایی بې توپیره کوي، خو درنې ته د سیاستوالانو د ورتګ د مخنیوي په اړه څه نه دي ویلي. تفصیل د عمر وزیر په رپورټ کې اورو.
د بنو په جاني خېلو کې د یوه مشر تر وژل کېدو وروسته پیل شوې احتجاجي پرلت نن په اوومه ورځ هم دوام لري. دوی له مړي ښخولو انکار کړی، وایي سیمه کې د امن راوستو په اړه د حکومت پر شوې لیکلې تړون عمل وکړي. دوی یوازې هم امن باوري کولو غوښتنه لري. د جاني خېلو پر لته د تیرو دوه ورځو نه بهر نه راتلونکي سیاسي پارټو او نور مشران نه پرېښودل کېږي. دوه ورځې وړاندې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین په سپین تنګي بنو پولیس پوستا باندې ودرول شو او واپس ولېږل شو. تیره ورځ د صوبایي اسمبلۍ غړی میر کلام وزیر، د قومي وطن پارټي صوبایي چیرمن سکندر شیرپاو سره د نورو مشرانو له بنو نه واپس پولیسو ولېږلو، پر لتا نه پرېښودل شو. سکندر شیرپاو مشال ریډیو ته وویل،
بنو لینک روډ باندې ادرولو او حکومت چې دی هغوی مونږ را واپس کړو. زمونږ بنیادی مقصد دا و چې جاني خیل قوم سره چې کومه معاهده شوې وه چې د هغې باندې عمل درآمد دي وشي، امن دي هلته کې قائم شي. ریاست دا ذمواري ده د آئین مطابق چې هغوی به خپل قوم له تحفظ ورکوي به، او دغه زمونږ مطالبه وه. بنیادی دا څنګه ریاست مدینه ده چې په هغې کې خلکو سره د ادارې یکجهتۍ لپاره هم څوک نه پرېږدي. مونږ دا ګڼو چې د سیکیورټي سټیټ دا کانسپټ چې دا ختمېدل پکار دي، ویلفیر سټیټ یو بنیادی خدل پکار دي.
د جاني خېلو یو مشر او پخوانی صوبایي اسمبلۍ غړی عدنان وزیر چې د تیرو سو ورځو نه پرلت کې ناست وو، هم تیره ورځ له بنو نه پولیسو ضلع بدر کړ. د بنو ضلع څخه د هر استلو نه وړاندې عدنان وزیر مشال ریډیو ته وویل،
موږ به معاهده شوې وه په سټمپ پیپر باندې موږ سره لیکل شوې وي د امن خبره وه. موږ تې ته شیانو غواړي، موږ صرف د سر امن غواړي. دا در نه دغه کې موږ نوستای دی، دا د موږ د ظلم خلاف دی، د امن لپاره دا نور هیڅ خبره نشته. و هغه دغه معاهده چې کوم موږ سره د دغه حکومت کړې وه، د دغه وزیر الله چې کوم د دغه په خلوند چې کوم معاهده شوې وه، موږ ورته چې عامو ته عمل لیکا نه روډي نه ځنه غواړي، صرف او صرف دا ورته وی چې دا معاهده د امن ولا د موسر امن روکا غو متعاملی کا نو مو اس خبره تو سره نشته، خو هغه عملی در نه غوړه وسه.
د پرلتوالو غوښتنو او سیاسي قائدینو پرلت نه پرې خودلو پاړه د بنو زلی انتظامی چارواکي او پولیس هیڅ موقف نه وړاندې کوي. البته بنو کې یو لوړ پوړي چارواکي چې نه یې غوښتل خپل نامه واخلي، مشال ریډیو ته وویل چې پرلتوالو سره حکومت چې کومې ژمنې کړې هغه به ضرور پوره کیږي، خو روزانه چې پرلت کیږي نو څوک د بهر نه نه پرېږدي. پولیس په لارو ولاړ دی، څوک چې هلته ځي واپس بایلېږي. د نوموړي په خبره دوی په جاني خېلو کې د امن باوري کولو لپاره په اقداماتو غور پیل کړی. بل طرف پرلتوالو تیره ورځ ویلي ول چې که غوښتنه یې ونه منل شي نو تیاری یې پیل کړی او اسلام آباد توازی. عمر وزیر مشال ریڈیو بنو.
ل 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال ریڈیو فیسبوک پانا خوخه کړی دا.
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio,
twitter.com/mashalradio,
instagram/mashalradio.
په خیبر پختونخوا کې به له سبا نه د پولیو وایرس خلاف د ویکسینو ورکولو مهم پیلېږي. چارواکو ویلي چې د مهم لپاره امنیتي تدابیر نیولې دي او پکې به 2 شپېته لکه ماشومانو ته څاڅکي ورکول کېږي. بلخوا د پولیو وهلو کسانو د حقونو مبارزان وایي باید حکومت په دوامداره توګه د پولیو وایرس خلاف مهمونه وکړي او د کورونا وایرس وبا پر مهال هم دا ناروغي سنجیده واخلي. تفصیل په دې رپورت کې اورو. د خیبر پختونخوا د صحت محکمې چارواکي وایي د جون له 9 څخه په صوبه کې د پولیو وایرس ضد مهم پیلوي چې پکې به 2 شپېته لکه ماشومان ته واکسین ورکول کېږي. د چارواکو په خبره دا مهم به په پېښور او خیبر ضلعو کې وروسي او په نورو کې 3 روسي وي. د صوبې د صحت محکمې مشر ډاکټر نیاز محمد د جون په 5مه مشال ریډیو ته ویل چې د کورونا وایرس وبا له وجې په دې وروستیو کې د پولیو وایرس خلاف مهمونه زیات نه دي شوي.
د پولیو وایرس خلاف دا مهم به د جون له 9مه په ټوله صوبه کې پیلېږي. دا مهال په صوبه کې زموږ زیات پام کوویډ-19 وایرس ته دی، یعنی واکسین، وینټیلیټری، اکسیجن او دغه سنور. او بل زموږ هدف دا دی چې هر ورځ د کورونا وایرس ضد 1 لک واکسین ورکړو. نو زیات پام مو دا مهال وبا ته دی، خو له دوشنبه ورځې به د پولیو خلاف هم مهم پیل شي.
بلخوا د صحت محکمې نه مشال ریډیو ته په ترلاسه شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د جون له 9مه څخه د پولیو وایرس خلاف په پیلېدونکي مهم کې به 1,000 یو سل 4 اتیا ډلې برخه اخلي او د امنیت لپاره به 1,000 امنیتي ساتونکي موجود وي. په خبر پاڼه کې د صحت سیکرټر ډاکټر قاسم نیاز په حواله لیکل شوي چې پروان کال کې په خیبر پختونخوا کې د پولیو وایرس یو کیس هم نه دی ثبت شوی او له ویکسینو د انکاري پلرونو شمېره هم کمه شوې ده. خو بیا په خیبر پختونخوا کې د پولیو ضد د پروګرام یو پخانی چارواکي ډاکټر ندیم جان د جون په 5مه مشال ریډیو ته ویل چې د کورونا وایرس وبا پر مهال د پولیو ضد مهمونه په سمه توګه نه کېدو ترڅنګ دا څارنه هم نه ده شوې چې آیا په کومه سیمه کې ګزړ ماشومان وهلي او کنه، نو ځکه د پولیو وایرس کیسونه مخې ته نه دي راغلي. نوموړي دا دعوی هم ناسمې وبللې چې ګواکې له پولیو ویکسینو د انکاري پلرونو شمېره کمه شوې ده. د پولیو اغیزمنه شوو کسانو د حقونو مبارز شاه ابودین بیا مشال ریډیو ته ویل چې باید حکومت له کورونا وایرس وبا ترڅنګ پولیو هم جدي واخلي او تر احتیاطي تدابیر لاندې د پولیو خلاف دوامداره مهمونه وکړي.
په 1990 کې چې کم دې ماته پولیو اٹیک شو، هغه نه پس ډیر زیات علاجونو کې ډیر زیات اوګر زیر انتهایی زیات پازاب شو، پیسې، جسمانی، مالی هر ځای ته مولاړو. خو د دنیا په یو ګټ باندې چې کم دې د دې علاج اون شو. کتا سو ګورې نو په 1990 والا تر 1900 پورې پولیو کیسز ډیر زیاتو، 65% ریشو والا ماشومانو په حساب سره. او اوس چې کم دی نو 0.0 تر کې شوې دي دغه ریشو. نو مطلب دا چې پولیو ویکسینیشن چې دی هغه ډیر مفید شیز دی، مفید دی پولیو ویکټمز لپاره. گنا خو اوس چې کم دی نو خل کو په ذهن کې مختلف قسم افواګان راغی چې ماشومان نه کیږي، یا مطلب خو زه بغیر ته دوه مچې ګورې چې کله یو سټیټ یا دنیا چې دا اغا پتا سو باندې پیسې لګین نو دی مطلب دغه دی چې اغا خپل ملک سیف کوي د دینه چې زمو ملک ته دا مسله رانی شي.
په پاکستان کې د پولیو وایرس ته ختمولو ادارې اینڈ پولیو په خپل ویب پاڼه لیکلي چې په روان کال کې په دې هیواد کې یوازې په بلوچستان کې د پولیو یو کیس ثبت شوی دی. د ویب پاڼې تر مخه په 2000 کال کې په پاکستان کې د پولیو ټول 4 اتیا کیسونه ثبت شوي وو چې پکې په بلوچستان کې 6، په خیبر پختونخوا سند صوبو کې 2 او پنجاب کې 14 مخې ته راغلي وو.
یار ګورګینیا دا مشال ریډیو را نو راکدا
مشال ریډیو دی خدای نو ورکوي.
اوهو نو بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل ته تا کو سیلفی وسره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا.
او می لګولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ایم ای ایس ایچ ای MSHALRADIO مشال ریڈیو ڈاؤن لوڈ کا
اختیار
دا مشال ریڈیو دا اردن کو پر پیخور کے سہار نہ کابل کے تین بجے
اور دن کو مشال ریڈیو تاثور ہے دا خیبر پختونخوا حکومت په داسې حال کې سر له سبا څخه د یونیورسٹیانو د بیا پرانستو اعلان کړی چې د پیښوري یونیورسٹی استادان لا هم په احتجاج دي. دا یونیورسٹی د کورونا وایرس له وجې بندې شوی وي. احتجاج کوونکي استادان وایي چې د حکومت د نوې هغې پالیسۍ مخالفت کوي چې له پوهنتونونو یې غوښتي چې خپلې خرچې په خپله پوره کړي. تفصیل د شبیر جان په رپورټ کې.
کرونا وائرس کی سنو کے دا کمی ورستو دا خیبر پختونخوا حکومت دا اوم جون نا ٹول صبح کے دا پوہنتنونو پرانستلو پریک لکڑے دا اوائی چکم سیمو کے دا کرونا وبال وجی پوہنتنونو ترلشیو پاکے با دا گل در وجنا کلاسونا شروع شی. خبل خواتا پیخور پوہنتن ٹول عملا دوستازانو پشمول تیرو خوشا یوی ہفتے نا دا خپل غختن لپارا پہڑتال دی اوائی کلاسونا با نا اخلی تر سوچے غختن نوی منل شوی. پیخور پوهنتون کې د استادانو د اتحادیه پیوټا مشر
پروفیسر ډاکټر فضل ناصر وایي
تر نن تاریخه پورې دی وخت ته پورې مونږ سره مذاکرات نه دي شوي. یو کمیټي جوړه کړې و حکومت چې هغه ډېره بې اختیاره کمیټي و. یونیورسيټي به شکه دا هغه افیشل ریکوایرمنټ دی، هغه به د کلاویدو اعلان کړي خو مونږ به په پروټیست باندې یو او زمونږ به هم هغه سي کتاب چھوڑ او قلم چھوڑ. زمونږ خپل پروټیست جاری دی پر امنه طریقې سره. مونږ به د ګل په ورځ مو هغه شانتي جمع کیږو.
پیخور پوهنتون کې د فارمیسي دویم کال زده کوونکي جنید اقبال وای چې باید استادان هم خپل هړتال ختم کړي او حکومت ته هم د دوی غوښتنې ومني ځکه د دوی وړاندې نه دا ټول بندونو لوجه وخت ضایع شوی دی.
چې طالب علمانو ډیر زیات ټیم ضایع شوی دی، ډیر زیات دا وی چې کم د علم د تسلسل او هغه ډیر زیات متاثر شوی دی. په نن سبا ټیم کې کم دینو په خبرو مسته کې د پیوټ او د ففوا سره طرفه چې کم سترایک هم روان دي نو داغه په وجه باندې ټیم ډیر زیات ضایع کیږي. سټوډنټانو ټیچرانو وی چې موږ کلاسز نه لو نو زمونږ د طالب علمانو حکومت نه دا درخواست هم کوو چې را جلد از جلد چې دې د پیوټا او د ففوا سره کوم مطالبات دي هغه حل کړي شي.
په خور پهنتون کې د پولیټیکل ساينس ڈپارٹمنٹ پروفیسر ڈاکٹر عبدالرؤف وائی چڈے رخش و چھ پہنتن پرانستل شو خواہش موجودہ حکومت لڑوس دکڑو اور پہنتن تا ہس پام نرنا نہ کبھی
زمن طالب علمانو دیر زیاد نقصان اوش چی دا ادارے بند شولی اگر چی آن لائن کلاسونا خو جاری ہو زد مسئلے تا دا پہنتن دا استاد یا دا پروفیسر پا طور باندے گورم چی دا خیبر پختونخوا حکومت دا تعلیم طرف تا اور دا اعلی تعلیم طرف تا اور دا یونیورسٹو طرف چې کومه پالیسی او کومه رویه ده دا چرته هم د ستاینو وړ نه ده. یعنی دی دا تقاضا کوي د یونیورسټونو چې تاسو د خپل اخراجات په خپل پوره کړئ. نو دا پالیسی د حکومت بالکل ناروا پالیسی ده. زمونږ صوبه د دینه مخکې هم په تعلیم کې ډیره زیاته رستو پاتې ده.
حکومتی دریز معلومول لپاره مو په دیړه د خیبر پختونخوا حکومت ویان کمران منګش سره سو سواره تماس نیول هڅه وکړي خو خبره وسره ونه شوه.
دا غیرست مو خیبر پختونخوا اسمبلی کې د پاکستان تحریک انصاف زنانه غړې عائشہ بانو چې د لړز دکړو لپاره پارلماني سیکرټری هم ده پختنه مو تر وکړه نو مشال لیړو ته ویل چې حکومت هر ډول خبر اترو ته تیار دی.
دې په تنخواه نه ملاو شوې دي خو دې چې کوم هغه اکسټرا الاونس پوره یو تقریبا کال کالجونه بند وو هغې باوجود دې وایي چې تاسو مونږ ته الاونس هم راکړئ او تاسو به مونږ تپوس هم نه کوئ. به ګورئ مونږ خو به دا غواړو دا کوشش هم دي په ټیبل ټاپ باندې مونږ صحیح طریقې باندې دې سره کینو دې سره خبره وکړو ځکه چې زمونږ مقصد دا دی چې زمونږ د ماشومانو سبق ضایع نه شي.
دا د ومنل چې د جون په لومړۍ نیټه پیښور کې د احتجاج په وخت د حکومت په وینا استادانو پر ضد لاټي چارج شیلنګ او گرفتاری هم شوی وي. استادان وایي چې دوی غواړي چې لوړ زده کړو کمیشن دی په صوبایي کچه جوړ کړي شي فیسونو کې دی شوی زیاتوالی واپس واغستی شي او دوی ته دی الونسونه ورکړي شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شي. که د پښتو افسانو ناولونو لنډو کیسو شوق لرئ نو د طاهر افریدی له نوم سره به خامخا بلد یې. هغه په دې لړ کې شل کتابونه لیکلي دي. نوموړی پرون په کراچۍ کې وفات شوی. هغه اصلا د دره ادم خیل و. نوموړی کراچۍ ته په مستورۍ پسې تللی و خو بیا د هم هغه ځای شو او د جرس ادبي جرګې له لارې یې د خپلې ژبې ډېر خدمت کړی و. په دې اړه تفصیل د نیاز علي په ریپورت کې اورو.
د طاهر افریدی پیلکړی ادبی جرس چرګی غړی قیصر افریدی وای چې طاهر افریدی په خپل ژوند کې شپېته کاله عمر د پښتو ادب لپاره ورکړي او د هغه دا خدمات به په یاد دنیا تل یاد ساتل کیږي.
طاهر صاحب یو ژوند زنده دل انسان و. په داسې وخت کې چې هغه د ژوند نه بیل شو ژوند د هغه نه بیل شو زه دا ګڼم چې ژوند د طاهر صاحب نه خوشحال دی او طاهر صاحب چې دی هغه د ژوند نه خوشحال دی. همدغسې هغه چې شاته د پښتو ژبې د ادب دپاره کوم څه پرېښودل د فن په حواله نو زه بیا هم دا ګڼم چې فن د طاهر صاحب نه خوشحال دی او طاهر صاحب د فن نه خوشحال دی.
د طاهر افریدی د ادبي جرګې یو بل غړی ذهین افریدی وایي طاهر افریدی په خپل لیک کې د پښتو ادب لپاره معیار او مقدار دواړه په ځای ساتلی دي.
جرس ادبی جرګه په ذریعه زموږ سره واسطه وه او د طاهر صاحب د فن او د ادب په حواله باندې هغه څه پټه نوم نه دی پوره دنیا ته ښکاره دی چې د شلو کتابونو مصنف دی. لس پکې د افسانو کتابونه لیکلي دي، ناولونه لیکلي دي، سفرنامې لیکلي دي، رپورتاجونه لیکلي دي. زه دا ګڼم چې د پښتو افسانې کې به په تیرو سلو کالو کې هم دومره کار نه وي شوی او په روانو سلو کالو کې به هم دومره کار څوک نه کړی.
طاهر افریدی په خپل ژوند کې د پښتو ادب لیک لپاره په ځانګړې توګه کار او لوړ نومې پیدا کړې. طاهر افریدی چې خپل نومې ترکستانو په سلورم جنوري کال 2019 د درادم خیل حسن خیل بوڑا کې زیږیدلی وو. طاهر افریدی په ځانګړې ډوګه لیک لوست نو کړې خو ادبي دنیا کې لوړ نوم پیدا کړې. طاهر افریدی اول شاعري کوله چې طاهر اثر یې تخلص وو او بیا یې پښتو افسانو کې په ځانګړې توګه نوم پیدا کړې. طاهر افریدی په خپلو افسانو کې د پښتنو معاشري په زړه پورې لیک لیکلی چې پکې د پښتنو د ژوند دود دستور د غم خادای د حجری جماعت او په هر موضوع لیکل کړی دی. طاهر افریدی هم لکه د نورو پښتنو کراچۍ ته په خوارو مزدورو پسې راغلی خو دلته بیا پښتو ادب ته غاړه ورکړي. جرس ادبي جرګی جوړ کړي او د دغه جرګې د سوري لاندې جرس مجله وړاندې کړي او د افغان ولسمشر اشرف غنی ورته ایوارډ هم وړاندې کړي وو. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نهو د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدلی شئ.
د افغانستان د پکتیا د زدران میشتو سیمو خلک د افغان حکومت نه غواړي چې د یادې سیمې بیا رغونې او د خلکو د مشکلاتو حل کولو ته پام وکړي. دوی په یادو سیمو کې د خلکو، ځوانانو، بیکاري، د سکولو اوبو د کمی، پوهنې، روغتیا او کرنې په برخو کې د اسانتیاو د نشتوالي او دغسې د نورو مشکلاتو شکایت کوي. په دې اړه تفصیل د نجیب الله الوخیل په ریپورت کې اورو.
د وز زدران ولسوالۍ اوسیدونکي قادر ګل مشال راډیو ته وویل د دې سیمو خلک تر اوسه هم د ژوند له هغو اساسي اړتیاو بې برخې پاتې شوي دي.
دلته د اوبو په رابطه، د اوبو په ساحه کې مشکل شته. یعنې دلته مطلب د تعلیم او تربیې په رابطه ده، د ستامې په رابطه ده، د زراعت په رابطه ده. مقصد د غرونو د ساتنې په باره کې شته چې جلغوزي ونې زیاتې دي، جلغوزي حکومت بها ونه ده، دغه ساتنه باید وشي. په هره څنګه کې تبن یو قوم هغه لري ستونزه لري، نیمګړتیا لري.
د زدران میشتو د سیمو یو بل اوسیدونکی صدراعظم وایي د دوی سیمې امن دي او خلک حکومت سره په هره برخه کې مرسته کوي خو حکومت د دوی د خلکو د ستونزو هواري ته پاملرنه نه ده کړې.
ته خپل وګره هیڅ همکاري نه ده کړې، غټ پټي اوبر نه یو، هیڅ پرې بارک نه در کړی، پای نه درته جوړ کړی، میشته د باندې نه جوړ چې میشته اوبر ووالي. میږ په ځای کې طالب نشته، میږ په ځای کې مای نشته، چې مای نه ویني میږ حکومت خبروي چې دلته ماین ده.
د زدران میشت سیمو یو بل اوسیدونکی عبدالله بیا په دې ولسوالۍ کې د پوهنې په برخه کې ستونزې یادوي او له اړوندو چارواکو غواړي چې دې برخې ته هم پاملرنه وکړي.
شاګردان لري لار لرسایو
ناراضی موټرو کې راضی بیا په پوله بیا په خو راضی در دوا ساته په خو مازال کې حالت لسینه شتا شګر سام سیمپونه نشتا کتابونه نشتا پرشونه نشتی شاګردان چې سو ګره دل دا وړه سخت ګرمۍ کې دلان دي سرو الماروته ناسوی ول ماره څخه دا غختنه غچ مون د خپل حق راکی
بلور چې د پکتیا چارواکي د زدران میشت ولسوالۍ د اوسیدونکو یادستون زی پر ځای بولیا وزیاتوی چې حکومت ژمن دی تر سو خلکو ته لازم خدمتونه وړاندې کی د شنبه په ورځ د پکتیا والی محمد حلیم فدایی ول په زدران میشت ولسوالۍ کې اساسي ستونزې د ځینو قومي خلکو لوري د پرمختیا پروژو پر وړاندې خنډونه دي
مګر درې داسې پروژې لرو په زدران میشت ولسوالۍ کې چې عملا منظور دي قرار دي شوی پروژې شته اما بدبختانه دي د شخصي غوښتنو لوج نه ممانعت کیږي که چیرته د انکشافي پروژو پر وړاندې باندې په قومونو کې ځینې کړۍ خنډونه جوړ نه کړي زه په دې پوره ډاډمن یم چې نه یوازې زه دراډ میشت بلکې په ټوله پکتیا کې به موږ خدمات تیز کړو
د پکتیا ولایت شواک ګرده څېړۍ او وزي ولسوالۍ چې د خوست ګردیز د لویې لارې په اوږدو کې پرتې دي او خلک یې د غرونو په ډډو او درو کې اوسیږي د ژوند له ډېریو اسانتیاوو بې برخې پاتې شوي دي
اوریدونکو مشال لیډیو تاسو په بلوچستان کې کارپوهانو ویلي چې د وچکالۍ او د ناروغانو د خوندي کېدو یواسینې لاره اونې لګول او د غیر روزنه کول دي دوی دا خبره په داسې حال کې کړې ده چې پرون په نړۍ کې دغه د ماحولیاتو روس ولمانسل شوه په دې اړه تفصیل د یوب ترین په ریپورت کې اورو
د نړۍ د نور برخ پړول په پاکستان کې هم د جون په 15 منېټه د ماحولیا چاپیریال نړیواله ورځ ول منځل شو پر دې محل د کوټ په ګډون د صوبې په نور غټ شارو کې بیلابیل دستورې جوړې شوې وې پونتون کې وایو د سوریت د وینا کول پر وخت د بلوچستان د ماحول یا چاپیریال صوبایي وزیر میټه خان کاکړ وویل چې د وچکلۍ څخه د وتلو لپاره پکار دی چې نه هیواد زیاتې درختی ولګو بلکې داغه حفاظت هم وکړو
دنیا دا غواړي چې دا جنگلات په هر ځای کې زیات شي لکه پخوا دلته به هر قسم جانور به وي په دې علاقو کې بګرځېدلې نو هغه د جنگلات د ختمېدلو په وجه هغه سیستم ختم شو دنیا دا غواړي چې واپس هغه حال راشي چې په هر ځای کې لیوه وي شیر هم وی اور گدڑ هم وی پاگزای کی هر قسم زوندای شی اوس چونکی سی جنگلات نئی داشا ناممکن دی زمور بلوچستان خاص دلتا د درختو ډیر کمی ده چې درخت نئی باران نئی تاسو ته معلومه ده په کم ځای کې درخت دی هلته باران ډیر زیات دی لکه جو بوز د مونسون ایریا ده هلته جنگلات دی هلته باران کاش نو موږ به کوشش دا کوو چې درخت موږ په څه قسم باندې ساتلای شو
په دې ترڅ چې مکله په کوټه کې د ماحول د صوبایي سکتر صبور کاکړ سره خبرې وکړې نو هغه وویل چې د چاپیریال د خوندي ساتلو لپاره د درخت اهمیت زیات دی خو د بلوچستان خلک واغه درخت ته زړه نه شکوي کم چې میوه نه کوي
مشکلات ستاسو موږ ویسه ایرید زون دی دا د بلوچستان چې اکثر علاقې دي په دې کې درخت لګول او ساتل بیا داسې درخت لکه چې هغه پالې نه یو خالد انوایرمنٹ د پاره صحیح یا د فارست پاره نو خلک کدرخت لګیې ماغه د خپل یو لایولیهود د پاره د خپل سروایول د پاره لکه څنګه چې وسې څوک سیب لګیې او څوک فروټ پلدار درخت ته درخت ساتل ډیره مشکل ده د اوبو ډیر مشکلات دي موږ ته ویسه پکار دی چې په کمی علاقې کې چې پوتنشل سره حالت چې کم قدرتۍ هغه ویجیټیشن دی داغه فانا او فلورا د هغه پروټیکټ کو او هغه و قدرت ورېلا کو چې هغه بیرته ریسټور شي
د دې کارپوهان په وینا چې حکومت به د ولس په مرسته د صوبې په هغه سیمو کې برته ځنګلونه لګوي چې اوس وچ شوي یا هم خلکو کاټ کړی دي
درخت ډېر اهمیت دی د درخت زاد جن راوځي کوم سي الډیز موږ درخت دي که جو دی که ګوادر دی که بارکان دی که مزخیل دی باید دا ګرد درخت موږ بچاو کو
ورسته په خلکو کې د درختو د اهمیت په اړه د پوهنې په خاطر یو لارین راوېستل شو په کوم کې چې د حکومتي چارواکو تر څنګ د ولسي او خیر شګړي ادارو مشرانو ګډون کړی وو دلته خبره د یادونې وړ ده چې په بلوچستان ایالت کې د تیر یو کال راهیسې د بارانو لړۍ کمه شوې ده خو د ځینو کارپوهانو په وینا چې د وزیر اعظم عمران خان د 100 میلیونه درختو لګولو لړۍ برخه په بلوچستان کې هم روانه ده او په راتلونکو لسو کلو کې به د صوبې و شنګشتې سیاحت په ځانګړې توګه پاملرنه کیږي او یوازې په د کوټ شاوخوا برخو کې پر 2000 کړه باندې درختی ولګول شي.
د مشال رادیو خبرونه د سهار له 9 د مازیګر تر شپږو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویو شپږ سو یویش، په شارټ ویو 2113، 15,350 او 15,155 کلو هرتز. او که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو سره د مشال ریډیو خبرونه زمنګ په ویب پاڼه په مشال ریډیو .com باندې هم اوریدلی شئ. په پیښور کې د غرمې 12:30 بجې کېدونکو د بشر ګواښ نه بلند خبرونه واورو.
د بنو په جاني خلکو کې د یو قومي مشر تر وژنې وروسته لوو ورځو راهیسې ناس احتجاجي پرلتا سیاستوال نور پرېښودل کېږي. د جون په 15 په واپس کړل شو سیاستوالو کې شامل د قومي وطن ګوند صوبایي مشر سکندر شیرپا او مشال ریډیو ته چې حکومت دي د بندیزونو پر ځای د خلکو مشکلات حل کړي. تر دې مخکې منظور پښتین په صوبایي اسمبلی کې د وزیرستان استاذ امیر کلام وزیر او ځینې نور سیاستوال هم د احتجاج ته نه وو ور پرېښودل شوي. پولیسو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په پارلمان کې د جنوبي وزیرستان د استاذ علي وزیر او وکیل اډوکیټ قادر خان وایي عدالت د پښتون ژغورن غورځنګ دوه مشران منظور پښتین او محسن داوړ عدالتي کاروایي ته نه حاضرېدونکي یا پروکلیم افینډرز ګرځولي او د هغوی د شتمنۍ او ریکارډ غوښتي چې ښایي ضبط شي. په پاکستان کې په تیرو 24 ساعتونو کې 6 کسان له کورونا وایرس مړه شوي دي. د صحت وزارت پر خپل ویب سایټ لیکلي چې په دې توګه د جون تر 6 یعنی نن پورې له دې وبا د ټولو مړو شمېر 21,900 ته رسیدلی. همدارس په پاکستان کې د ټول کورونا وهلو شمېر له 9,15,000 اوښتي خو 8,60,000 ته جوړ شوي هم دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیزاد د جون له 4 کابل، قطر او د سیمې نورو هیوادونو ته په سفر دی. د جون په 15 د امریکا بهرنیو چارو وزارت په یوه خبرپاڼه کې وویل چې خلیزاد د بیلابیلو هیوادونو چارواکو سره د سولې په اړه خبرې لري. په یمن کې ایران پلو او حوثی یغانو د جون په 6 د سعودي عرب په جنوب کې د خمیس مسجد پر موضوعي مرکز ډرون برید کړی دی. د دې یغانو وایي په ټویټر لیکلي چې دا کامیابه حمله وه خو د سعودي په مشرۍ پوځي ائتلاف ویلي چې دا ډرون یې وشتلی دی.
لاند خبرونم د بشیر غواخ نه واریدل او سو وخت شوه دی دونی سه خبرونه تاندې هلی پنننه خبرونه کې د غاګ دوت پاړه خبري شوه دی. د خبرونه ته همکاري فرخنده اسد جوړ کړی دا راسه چې ورته غوښ شو
تاندې هلی.
اوریدونکو د تیری اونۍ په پروګرام کې مو په قبایلی ضلعو کې د غږ یا شخت ناوړه دود په اړه خبرې کړې وې. دا ځل د بلوچستان په پښتون مېشتو سیمو کې د غږ د رسم په اړه خبرې کوو. زه فرخنده اسد مو په تاندې هلي خبرونه کې هرکلی کوم. د بلوچستان په پښتون مېشتو سیمو کې د غږ دود ته د ویچنې اړه کول هم وایي. دغه ناوړه دود ښکار یوه د کلاس سیف الله ګلمینا عام ده.
موږ ډېر کرایسیس او ډېر فاینانشلي کرایسیس تیر کړل. په دې تقریبا په دې دغه کې له 2011 تر 2020 پورې دا سلسله روانه ولا سي. مطلب دوی موږ فورس کولو او موږ نور سرمنل. په دې درمیان کې موږ ډېر ډېر کیسې وکړلې. ډېر مشران تو کښېنستو. مشران هغه فورس کوي لیکن هغه کس دا خبر نه منل چې زه به دا کیسه یې لکم او فیصله به وکم. نو بس دا سلسله شروع دا غلط طرف دم کیانی وی چې دا پورته کوم غوا کومه دا دی عادي اورونه وزنم دا کوم پلارته چې شتاونونه اړو.
ګلمینه اوس د خپلې کورنۍ سره د خپل کرینا کوټه خار ته کړه کړی دا وای چې کله ډیره مجبور شول نو پلار یې خپل جایداد خرڅ ک او کوټه ته لاړل.
دا کیسه ختم سو هم زما کور والا یو یو انسان مطلب دا غو په دماغو دنیا سره ول دی ستر اوسه پوری یو هم دارنګ مطلب سم روغ انسان نسته په مشکی ټول یو ځان ته سایکولوژیکلی یو ډیس اورډر مطلب یو پرابلم لري سی مطلب ټوټل سی سونی مش د کور کسان دی کښې دی کسړیان دی دا مرحله کې سی سونی تکلیفونه مش تیر کړو چې مولا راشي فرسو اوس مش سی سونی توانونه اوس سی مش سونی کاروبارونه ول دا ټول مش غبند اونے پونے مطلب گرد مش خرچ کل سر ختم کل او دس زی کی مجرا لو سوچا بالکل مجھ دا استوگ قابل زین تو وہ پوری مش پاغ زائی کی او سو دا ڈیر زیات بیخی زیات تکلیف دور ہو بیخی دونے تکلیف ہو چی خالی مجھے میں سکوالا سوچی مجھ تیر کری
گل میرا وائی کل شداد یویش تو کالوانو پا کلاس فلاکی دا دی پا کور زنو کسانو دازی وکری پاو دای خورک را چی گل مینا دوی عمر لا اوس بل چاته نشی کویدن کده گل مینا وای دی هغه وخت په دولسم جمعات کې سبق ویلو او پر یوی جنۍ د غږ یا ژغ کولو له دودا نه وا خبر
چې کوم ټایم سره اوس نو ټایم زه په دې شي نه خبروم نه پوم نو ما له دې سره واسطه و نه مو ردلې نو دا تقریبا 2011 نو 2011 کې دا اوس مش سی کم کاست دی په کاست کې دا شی نستا او نه منل کیږي لیکن دا چا کړی دی هغه په کاست کې دا شی هم وای ام منل کې دی نو مش خدا شی نه منلې نه مجور سر دغه وکلی بس مش دغه اگینست لاړ زما ورونه زما پلار ګرد زما سپورټ وکړي چې مجا وکړو کم سیستا خوښوي زه هغه ټایم تقریبا داسې د یوست کلو بوم شاید او دغه هغه ټایم شاید دغه 55 ایج ابا ہوئی اگر ٹائم بالکل ما د پلار دے چھ ہوئی او بیا تالی میں نہ ولی یو شان او داس مطلب
اور ایدن کو دل تب تا استا دا ہم وائم چھ د زینو شخصی وجوہات العمل من د گلمنی نوم او د زینم بدل یاد کرے دے د گلمنی کورنئی نہ کال پ دغه کور چرکی مرکی بک و عدالت ته ہم لاڑل او مستو پ 2000 شلم کال کی د ننواتی ل لاری د کور د دی پر خودو تا راسی کھر
دی رال از ما کور علماء دی معافی واخستل او دا تکلیف دا سینو سیدا مطلب تر یو وخت پوری وی دا تکلیف ما ته مزید پر ډیلی بیسز جاتا دی د خلکو خبرې د خلکو فیس کول زه مطلب یو بالکل لیو د دنیا ز بالکل شاته سولم ما زون فل شاته سو و درې دی په یو زیون سټاپ سو نه ما اسی مم ندی کړی سم بس غ سټډی خالی غ فرزل می وکړه
په دې دوران ګلمینی د بلوچستان پوهنتون په سایکالوجي کې شپږم هم وکړو خو دا وایي دغه مسلې په ذهني توګه دومره اثر کړي چې تر ننه پورې دوایانې استعمالوي
نو دا ستاسو شاید فیل کیږي چې زه اوس هم د 10 کال بعد هم چې زه دا شی یادوم زه ژغېدی نه سم مطلب زه هغه ګرد درد هغه هر څه زه محسوس کوم اوس هم نو تاسو ته شاید سر خلاص سی په ما به سونی تکلیف تیر سوی فل سیویر ڈپریشن کی ولاړه ما دنیا د پوری چما سو وار سوسایټ ام اٹمپټ کړی دی
کل میرا وای په کوټا او نور سی مو کې په ټولنیزو رسنیو د یبی چنی د اړه کولو یا پری د غک کولو په اړه د پوهاوی یو کمپین هم چلو او لزان سره نور انجنی هم ملګری کړی چې و پکې وړاندا لونی هم دا وړاندا د پښتون ژغورن غورزنګ او د خزو د سیاسي او ټولنیز پرمختګ د واک تحریک یو فعال غړی دا وړاندا په پښتون مشت سیمو کې د جنۍ د اړکولو په اړه وایي
اړکول یا د ژغ چې کوم رواج دلته دی دا تقریبا په پښتونخوا وطن کې خو اول ډیر و اوس له وخت سره دا په کمیدو دی دلته پیښې کږي خامخا داسې د اړ کېدو دغه چې دي هغه خلک کوي نجلۍ وي په کور کې چا داسې لیدلې نه وي بس څوک راسي کور نه مخه ودرې درې ټکه وکړي او بس وایي چې پلانه زما سو نو بیا دلته داسې دغه ده چې بیا هغې سره نو بیا څوک کوزده کولی سي نه هغه بل چاته ور کولای شي نه ود ولای شي که بل سو کو غاړي هم بیا داسي هغه نسی کولای نو هم د دې ګلمنی پیښه داسي و
وړاند کوي اوس په پښتنه ټولنه کې د ژغ رسم خلاف او حساسه شوې ده خو په خبرې د تاسو توتونو خلاف لا هم کار کول وی
تقریبا زموش په پدیوس قبایلی سیمو کې دی دا دغه اوس هم ستا دا کنسپټ دغه چې کوم دی دا اوس هم ستا انجنی اړیکول چې کوم دی خو دلته که خبره وکم د دې زموږ د دې سیمې چیرته چې کلاسیک لا ده دلته یو څه پیښې سوي وي نو بیا نواب ایاز جوگزئی د پښتنو دلته چې کوم د جرګو د مرکو داغه مشری نو هغه دلته یو جرګه راوغوښتله، یو فیصله یې وکړه چې په دې کلاسپلا په سیمه کلاسپلا شاوخوا سیمه چې کومه ده دلته دغه چې کومه ده د دې اړه کولو یا پنجنۍ باندې د ژغ کولو دا دغه چې کومه ده دا به درې هیڅوک به په چا باندې ژغ نه کوي، مطلب څوک به اړکوي نه، انجلۍ به اړکوي نه.
اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو ته د هیلې خبرونه ته غوږی.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیو لیکه
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او.
مونږ د بلوچستان په پښتون مېشتو سیمو کې د غږ یا ژغ رسم په اړه خبرې کوو. د سیمې یو لیکوال، شاعر او د لولای پوهنتون د پښتو څانګې مشر ډاکټر صادق جړک مشال ریډیو ته وایي په خوا به زیاتره وخت هغه انجونې د غږ کار کېدې چې ورونه به یې نه وو.
توپک او اسلحہ را لگے ٹکان وکڑل درے کنا دا انجلی بما پورے را لری او لگے تے بیا کلا کلا دشمنی ایم جوڑ چھے اکثر اگ جن کو دا زخت کھے دی کہ دا ورونا دا خوا دا خوار و کنا کہ کم جن کو ب ورونا او یا بزر ور پورو اگ ہت چا راوی چا جہ نہ سوئی کوی کنا کہ بوم سو لدی بیا کلا کلا بیا دشمنی جوڑ چھے کنا او دا رواج تقریبا وس ختم شوی دی.
صادق شڑک وائی دا غک پیخی اس ڈیری کم شوی دی او اس خلق تدا
غریبان خلکو پلارے مڑو جنئی ورک خدا جی عدالتوں نے کفر کرے چا خواہ نہیں ہے نا کورٹ تلاڈ سی لکھا خوب سزا کی جا خام خا عدالت جوڈیشری کو دیا والا ڈیر سخ گام
بلوچستان کے دغا رسم یاد جنۍ د اړه کولو د رسم خلاف قانون سازی نه ده شوی، خو دغلته د ښځو د حقونو ادارې وای د پخوا په نسبت اوس داسې پیښې کمې مخې ته راسي. د ښځو د حقونو د کارکوونکي غیر سرکاري ادارې عورت فاونډیشن د بلوچستان څانګې مشر علاءالدین خلجی مشال ریډیو ته وایي د بلوچستان په پښتون مېشتو سیمو کې اوس دغه رسم تر ډېره حده کم شوی دی. علاءالدین خلجی وائی پخوا باد بلوچستان په پختون میشت سیمو کې داسې پیښې زیاتې لیدل کېدې چې وروسته به په بدی هم واورېدې، خو اوس په ټولنه کې په دې اړه پوهه زیاته شوې ده او زیاتوي نه د غږ څه قانوني حیثیت شته.
خیبر پختونخوا اسمبلی په 2013 کال کې د غږ د دې دود یا رسم خلاف یو قانون جوړ کړی دی، دغلته دې باره کې څه قانون شته؟
د غږ یا ژغ رسم له بلوچستان علاوه په خیبر پختونخوا او دغه صوبې په قبایلي ضلعو کې هم شته. د خیبر پختونخوا اسمبلی په 2013 کال کې د غږ رسم خلاف قانون منظور کړی دی.
بل خوا ګلمینا وایي دی خپل ځان د غږ د ناوړه دود نه خلاص کړ، خو غواړي چې په ټولنه کې په دې اړه پوهه زیاته کړي، ځکه چې د دې په خبره نه غواړي چې یوه بله جنۍ هم له دې غوندې وکړېږي.
او زه نه غواړم چې زما درګ نورې خوندي په موږ په پښتنو کې چې له هغو سره داسې څه وسي او دا دنیا په دې شي اویر شي، خبر شي چې دا ظلم دی، دا غلط دی، په کار دی چې دا زموږ له پښتنو دا رسم دا جهالت ووځي.
تاندی هلی
زما زیات تر دی سپیس اور دی فیلڈ ریلیٹڈ ډیر انټرست دی، لکه د زنانو طرف له خو ډیر ښه ریسپانس ما ته روان دی.
څه پټي څه زما کا څه هر څه غره نه ټول تیلی
زه بګیدا الیکټډ پرسن په اغي باندې چې کم دین زرا شمه
د پښتنو خزو او انجونو لپاره ځانګړي خبرونه تاندی هلی چې پکې پښتني د خپلو مسلو کامیابی او خپل ژوند حال لا تاسو سره شریکوي.
ل مشال اړیونه
تاندی هلی
اور ایدون کو تاسو په بلوچستان صبح کې د غږ رسم یادې چینه د اړکولو د دود په اړه خبري اوریدي. اوس زه فرخنده اسد له تاسو نه اجازه غواړم. د خدای پامان. اوریدونکو اوس وخت شوه دی د اونیسه خبرونې قانوني لارې. د خبرونه زم همکار بوریوال کاکړ جوړه کړې ده، راځي چې ورته غوښ شو.
د مشال رادیو اوریدونکو سلامونه او ستړي مسې. تاسو د قانوني لارې په نامه د مشال رادیو اونیسه خبرونه اوري. زه بوریوال کاکړ مو د قربو په هیڅ هرکلی کوم. په دې اونۍ خبرونه کې موږ په پاکستان کې د آئین او قانون لمخې د خلکو پر حقونو او د هغوی پر ذمہواریو له پوهانو سره خبرې کوو. د خبرونه به پر یو شمیر داسې بیلابیلو قانوني موضوعاتو مشتمل وي چې د ولس له ژوند سره یې نیغ په نیغه اړیکې وي. خو د پایل په څو خبرونه کې به په پاکستان کې د آئین جوړونې سفر او پړاوونو ته کتنه کوو. په تیر خبرونه کې تاسو د پاکستان د دریم اساسي قانون په اړه واوریدل، کوم چې په 1903 کال کې جوړ شوی وو او تر اوسه په ملک کې عملي دی. په هغه خبرونه کې به مو د دې دریم اساسي قانون یا آئین د جوړېدو او جمهوري اساس په اړه اوریدل وي. په دې خبرونه کې پر دې له پوهانو سره خبرې کوو چې په دې اساسي قانون کې تر اوسه څو بدلونونه شوي، ضرورت یې څه و، په دوی کې مهم کوم هغه دي، او د دې بدلونونو ولسته د هغوی د حقونو پر رسول کې څومره مرسته کړې او هغوی څومره مطمئن کړی دي. د پاکستان د 1903 د اساسي قانون تر اوسه 40 کال سوي دي چې په ملک کې عملي دي، خو په دې دوران کې پکې تر اوسه 25 بدلونونه سوي دي. په پاکستان کې په ځانګړي توګه ملتپال ګوندونه که څه هم دا آئین مني، خو بیا هم پرې په بیا بیا د تحفظاتو څرګندونه کوي. د آئینی چارو پوه ډاکټر زبیر مسید وایي چې د ملتپالو شکایتونه او اندېښنې پر ځای دي. د په وینا دا ځکه چې د 3 آئین په ملک کې د میشتو قانونو د برابرۍ عکاس نه دی.
وفاقی ریاست هم دې ته وایي چې په کوم کې آزاد قومونه راشي، په خپله مرزیه باندې یو سماجي معاهده وکړي، او سماجی معاهده چې وکړي هغه سماجی معاهده بیا د آئین په شکل کې وي. نو که چېرته د فیډرالیزم ڈیفینیشن دا دے چکم ما تاسو ته وې، نو د پاکستان د درې اویا چکم آئین دے چې هغه جوړ شوی دی، هغه د قومونو په خپل آزاد مرزه سره جوړ شوی یو سماجی معاهده عکاس نه دی په هغه سنس کې. د جوړېدو په حواله سره هم او بیا چې کوم یو فاینل پروډکټ تاسو سره جوړ شو هغه هم داسې جوړ دی چې په هغه اکثریتي جمهوریت په بنیاد باندې جوړ دی چې د کوم په نتیجه کې مطلب د پنجاب چې کوم دی معاشي سیاسي او آئینی اختیارات د پنجاب ټولو نه زیات دي.
ډاکټر زبیر مسعود وایي په پاکستان کې د قانونو ترمنځ اختلاف لدی کبله دی چې د قانونو آبادی او وسایل برابر نه دي.
په پاکستان چې کوم دی یو داسې ریاست دی چې په هغه کې 20% ځمکه یعنی پنجاب باندې 80% خلق یعنی پنجابیان اوسي او د دې په 80% ځمکه یعنی بلوچستان سند او پښتونخوا باندې 20% خلق اوسیږي. د جغرافیه او د عددی قوت چې کوم دی د مختلف قومونو د دې در تقسیم ته چې تاسو وګورئ نو په پاکستان کې د کانفلیکټ او د جګړې مطلب لکه ان بلټ دی.
نوموړی وایي په داسې ملکونو کې لکه پاکستان چې پکې ډیر قانون آباد وي نو هلته د ملک اساسي قانون پر برابرۍ او انصاف ولاړ جوړول ډیر ضروری دي.
ځکه مطلب لکه 80% خلک چې کوم په 20% ځمکه باندې اوسي یعنی پنجابیان په پنجاب باندې چې اوسي هغه خپل ضروریات نشي پوره کولی. هغه به خامخا د کرک نه ګیس اخلي، هغه به خامخا د بلوچستان نه ګیس اخلي، هغه به خامخا د وزیرستان نه کرومایت اخلي، هغه به خامخا د خیبر پختونخوا نه اوبه اخلي. نو داسې صورت حال کې دا بیا ضروری شي چې د ریاست اساسي قانون چې کوم دی هغه د دې 20% او د 80% خلکو په منځ کې په یو آزاده سماجی معاهده باندې وي، نه کې مطلب یو په جبر باندې 80% خلک پتا باندې یو آئین وتپی او بیا هغه آئین داسې جوړ کی چې په هغه کې ټول سیاسي معاشي او آئینی اختیارات مطلب مرتکز شي د هغه 80% خلکو چې کومه اشرافیه ده د هغه په لاس کې.
د ډاکټر زبیر مسید په وینا د کثیر القومی ملکونو بقا یوازې په دې کې نه وي چې هغه څومره ځواک لري، بلکې د داسې ملکونو د یووالي لپاره هلته د میشتو قانونو اطمینان تر هر څه ضروری دی.
د چا په لاس کې طاقت وي هغه همیشه ځان دومره مضبوط ګڼي چې هغه دا ګڼي چې یاره دا چې کوم واړه قومونه دي دا به مطلب شور شرابې به کوي خو دې نه به سره جوړېږي نه. خو بیا موږ وکتل چې په 1971 کې پاکستان مات شو، اوس هم مطلب د پنجاب چې کومه اشرافیه ده هغه مطلب د ستا په اکنامیک، د ستا په بیوروکراتیک، د ستا په ملټري ریسورسز باندې دومره د هغې زور دی چې هغې د زور په وجه باندې هغې ته دا ښکاري چې خیر دی مطلب دوی به چغې مخې وهي دا مطلب روسانو د پښتانه او د هغه بس چغې به وهي او موږ به مطلب سړډوکې مډوکې د دوی اشرافیت اچو نو بس دوی به غلي وي. خو خبره داسې ده چې په دنیا کې خو د سوویتونو نه غټه آرمي خو د چا نه وه کنه، نو طاقتور ملکونه خو د ټوپک په زور باندې چا په یو ځای نه دي ساتل.
د ډاکټر زبیر مسید دلایلو ته په کتو دا پښتنه راپورته کیږي چې په پاکستان کې د آئین جوړونې یا په آئین کې د بدلون طریقې کار څه دی. د سیاسي او پارلماني چارو پوه افراسیاب خټک نه یوازې د پاکستان د سینټ غړی پاتې شوی، بلکې په هغو سیاستوالانو کې شامل و چې په آئین کې د اتلسم بدلون مسوده تیار کړې وه. دی په دې اړه وایي
دا ترتیب هم چې دا د آئین جوړولو ورته دی، نو لہذا نو عام قانون چې دی دا چې پاکستان کې جوړیږي نو د پارلمان چې قومي اسمبلی او سینیټ باندې مشتمل دی او چې سخت درېم کې آئین جوړېدو وخت ولا سینیټ نو جوړ تشه قومي اسمبلی وا، خو دې قومي اسمبلی په درې کې دوه برخې اکثریت ورته پکار دی چې آئین منظور کړي او په آئین کې چې اوس ترمیم هم کیږي نو اوس د قومي اسمبلی او د سینیټ دواړو په درې کې دوه برخې باید د دې حمایتو کې نو اله هغه آئین یا آئینی ترمیم منظور کړي. نو عام قانون چې دغه ساده اکثریت سره جوړیږي، یعنی په عامو کې چې سلو کې یو پنځوس چا سره ملګری وي نو عام قانون منظورولی شي، خو آئین یا آئینی ترمیم که منظوروي نو هغه باید په سلو کې اووه شپېته کم از کم هغوی سره چې ملګری وي نو هغوی دا آئینی آئینی ترمیم منظورولی شي.
د پاکستان د 3 اویایم کال په اساسي قانون کې چې څومره بدلونونه سوي دا ټول بدلونونه د وخت حکومتونو د دوی په فکر او ارزونه د هغه او راتلونکو وخت ضرورتونو ته په پام سره کړی دي. دا ټول 25 بدلونونه یا ترامیم په یو نه یو بڼه او دلیل مهم بلل کیږي، خو تر ټولو زیات بحث او ټینګار پر اتلسم ترمیم کیږي. دا بدلون په 2010 کال کې هغه مهال سوی و چې په ملکی د پیپلز ګوند حکومت و. د یاد ګوند مخکښ او د پارلماني چارو پو تاج هیدر وای په 1993 کال کې د پیپلز ګوند مشري کوونکی وزیر اعظم ذوالفقار علي بټو غوښت چې ثبوت زیات اختیارات ورکړي. خود د په وینا هغه ځکه ونه سوچې جنرال ضیاءالحق په 1998 کال کې کودتا وکړه او په 1901 کم اتیم کال کې ذوالفقار علي بټو په دار کړ.
صوبائی خود مختاری پہ 73 کا آئین جو تھا وہ کمزور تھا.
د صوبائی خود مختاری پاړه د 1903 زیږیز کال آئین کمزور و. خو ذوالفقار علي بټو د هغه وخت سیاسي مشران پر دې صلاح کړی ول چې تر لاسو کلونو پورې په آئین کې ګوتې ونه وهي. د دا دلیل ورکړی و چې ملک وسوس مات شوی دی، نو که صوبو ته په داسې وخت کې زیات واک ورکړل شي نو دا به ملتپال قوتونه ډیر قوي کړي او دا د ملک لپاره ښه نه ده. خو د لسو کلو موده ونه شوه چې ضیاءالحق صاحب راغی آئین یې ختم کړ. نو د صوبو د واک چې کومه کمی وه هغه موږ بیا د 13 ترمیم په شکل کې د ټولو سیاسي ګوندونو پر رضامندۍ پوره کړه.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د سینټ پخوانی غړی رضا محمد رضا وای په پاکستان کې د میشتو قانونو اساسي غوښتنې په 13 ترمیم کې هم ندي پوره شوی.
تر 13 آئینی ترمیم د مخه سي کومه مرحله ده په دې باندې د قومونو دا یعنی اوس هم او هغه وخت هم د قومونو تر ټولو لوی یعنی هغه تحفظات دا و چې پاکستان یو کثیر القومي ملک دی. د پاکستان په آئین کې به قومونه خود مختار به وي لکه د سلویش په قرارداد کې چې وعده شوې ده چې پاکستان به د یو ریاستونو ملک هغه کې به هر ریاست چې دي فورن او هغه انډیپینډنټ به وي خود مختار به وي او مقتدر به وي. نو د هغې تشریح داسې کېدله چې څلور محکمې به له وفات سره وي، دفاع، کرنسی، خارجه او مواصلات او نور ټول اختیارات چې هر څه دي دا به حکومتونو ته حواله کیږي.
رضا محمد رضا وای د وړو صوبو نه پرمختګ د دې دلیل چې د دوی وسایل د دوی په اختیار کې نه دي.
ټیکسونه سي دي دا ټیکسونه ولسونه پر ځان یې مقرروي، ولس یې پرې کوي او بیا د خپل د وسایل دي د هغو په ذریعه باندې یعنی د ملک آمدن جوړیږي دا په حکومتونو ته حواله کاږي. مرکز ته به دومره خرچه ورکوله کاږي چې دا څلور محکمې دی په چلوي. نور به هر قوم ته به د خپلو وسایلو د هغې به اقتدا باندې حق به حاصل وي او د خپلو د ده حاصلات دي هغه به د ده په ترقۍ باندې خرڅ کیږي.
رضا محمد رضا وویل چې په ظاهره خو د قانونو د مطمئن کولو لپاره په آئین کې بدلونونه سوي دي، خو د ده په وینا د هغه ګټه قانونو ته نه ده ورکړل سوي.
دا تر اوسه پورې د دې ګټه قانونو ته نه ده ورکولې سوي. په دې سند والا لږ کوشش کوي خو هغه دوی ورسره د کراچۍ په والا په بدله والا رکاوټونه جوړوي او زموږ صوبې سیدي هغه یا عمران پکې راسي یا دلته د پاک والا حکومتونه جوړ سي و داسې یو حالت دی چې هغه د زموږ د قومو چې کم اختیارات دي په بجټ کې په پروجکټونو کې په وسایلو کې هغه د قومو دپاره لکه خاص د کار د زبانونو د مادري ژبو د سرکاري یا د هغه جوړولو تعلیم د صوبو دی لیکن دوی هلته هایر ایجوکیشن کمیشن جوړ کړی. یا مثال صحت د صوبو دی دوی په ملکي صحت وزارتونه جوړ کړي دي. دا لیبر او دا محکمې ګردي صوبو ته تللې دي دوی اوس هم هلته لګیا دي. دوی کوشش دا دی چې د 13 ترمیم سیدی دا بیرته رول بې کړي بیرته راغبر کړي.
تاج هدر زیاته کړی چې قانون ځکه په پوره توګه مطمئن نه دي چې د ده په وینا پر 13 آئینی ترمیم په پوره توګه عمل نه دی سوی.
بڑی حد تک اس میں صوبائی خود مختاری ملی ہے لیکن جو
په 13 ترمیم کې تر ډیره حده صوبائی خود مختاری ورکړل شوې ده خو پر هغه په پوره توګه عمل نه کیږي او دا 13 ترمیم ختمولو هڅې کیږي. زما په فکر کې چیرې پر 13 آئینی ترمیم په سمه او په پوره توګه عمل وشي نو د پاکستان ټول قانونه او صوبې به په ډیره ښه توګه په ګډه ژوند وکړي او یو متحد پاکستان به مخ پر وړاندې ولاړ شي.
تاج در ویل چې ک په ملکی صوبې مضبوط سی نو وفاق او ملک بور سره مضبوط سی.
وہ اس لیے کہ صوبوں کو اختیار دیا گیا ہے, صوبوں کو اپنے وسائل پہ کنٹرول.
هغه ځکه چې صوبو ته اختیار ورکړل شوی دی اوس داسې نه ده چې یوه صوبه به د بلې هغې وسایل خوري. نو له دې خبره څرګنده ده چې زموږ په ملک کې چې څومره مضبوطې صوبې وي هغومره به مضبوط وفاق وي او هغومره به مضبوط ملک وي.
خو د عیني چارو پوه ډاکټر زبیر مسید وایي د وفاقي ملکونو د چلولو لومړی اصول دا دی چې په هغه ملک کې میشت قانونه بل وفاق څخه پوره مطمئن وي.
مطلب بلوچ مثلا شپک پرسنٹ هم دی هغه چې کړه دستا سره د سماجی معاهده د پر ټیبل باندې کینی نو هغه به د 70% چې کم پنجاب دی راغی سره په برابرۍ په بنیاد باندې بوي. دا د وفاق یو بنیادی اصول دی.
د مشال رادیو درنو اوریدونکو تاسو د قانوني لاري په اونیز خبرونه کې د پاکستان د درې او ایم کال د آئین په اړه په ملکی د میشتو قانونو پراندیشنو او غشتنو د آئین او پارلمان له پوهانو سره خبرې واوریدي. لدی سره د خبرونه پای ته رسیږي. بل اونۍ به پر دې خبرې کوو چې د پاکستان آئین د ملک وګړو ته کوم بنیادی حقونه ورکړي دي او ولس هغه څنګه ترلاسه کولای سي. تر هغه وخته زه بوریوال کاکړ در سره په مخه ښکوم. هر ځای چې یاست خوندي او خوشاله اوسئ.